یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړی کې به هم از منور خاصه سپور بایم او تمه لرم چې سهار به مو نیک مخه وي. په دې خبرونه کې به په جلال آباد کې د پرونی بمی برید تازه حال، پاکستان کې د انساني حقونو ستونزې، خیبر ایجنسۍ کې د لشمینیا ناروغۍ او یو شمېر نورو موضوعاتو باندې رپورټونه واورئ. د یو شمېر نور رپورټونو تر څنګ درته د رڼا په لور هفتوار پروګرام هم وړاندې کوو. خو په سر کې د انیس اډمن نه د دې سات تازه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جلال آباد د پرونی پیخي غندنه کړې ده. د چین صدر به سبا د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره سي او عراقي ځواکونو د داعش ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه اغستی دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله غندلې او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګام شر لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم نواز شریف په حواله ویل شوی دی چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د وسلوالو د ځپلو په لړ کې به دا ډول حمله حوصله ټیټې نه کړي. بلخوا په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې د وجل شو شمیر څلور دېرش ته رسیدلی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماوال پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په حمله کې لږ تر لږه څلور دېرش تنه وجل شوي او یو سل پنځه تنه زخمیان شوي دي. په جلال آباد ښار کې پرونی ځانمرګي حمله د کابل بانک مخې ته وشوه چې اکثره قربانیان یې عام خلک دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې دی د یو انتخاب وکړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر لخوا بیګا مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د روسته خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنو سره وکتل او په فیض آباد کې د خلکو غونډې ته ویلي چې په جرم کې د خونړۍ حمله نړیوالو وسلوالو کړی ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بیا د ننګرهار د پرونی او بریدونو مجرمان داعش ډله بللی ده. د چین ولسمشر با سبا د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر با د خپلې دورې پر مهال د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او بیا به د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي. په بلوچستان کې اندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې په صوبا او په خاصه توګه په بلوچ میشتو سیمو کې له دوی سره د زور زیاتې پیښې د پخوا په شان سم کیږي چې له وجې ځینې خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي او هند ته پکډه شوي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا مشال ریډیو ته پرون ویلي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پورا ګامونه پورته کړی دي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې په موجوده دور کې هم د ښځو بنیادي حقوقونه له پامه غورځول کیږي. تیر ورځ په پېښور کې د شرکتي استحکام یا اس پی او په نامه یوې ادارې تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې د بشري حقوقو کارکونکو خبریالانو سره د ښځو د بنیادي حقوقو او د هغې لپاره د میډیا په رول خبرې وشوې. په دغه موقع د یادې ادارې یو مشر اجاز دوراني مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم وګورنه زنانه او تعلیم چې دی هغه ډیر کم دی. زچګه په دوران کې د مرګ هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دی، خصوصا د زنانه چې کم ضرورت دي، که هغه تعلیم دی، که هغه صحت دی، که هغه نور د حقوق، که هغه نارضا زرانداز کیږي لګیا دی. نو په هغه حواله سره دوی سره یو سیشنو چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي.
بلخوا په خوست کې یو شمېر ښځو د مدني ټولنو غړو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان د ډیرو سیمو په شان په دې ولایت کې هم زیاتره ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو بې برخې دي چې له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د افغانستان پالیسي جرګه کې د وروستۍ رایې چونې ستاینه کړې ده. ولسي جرګې پرون د حکومت د 14 وزارتونو کاندیدانو ته د باور رایې ورکړې. د یوناما لخوا پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د کابینې بشپړېدل د حکومت د موثره کېدو لپاره یو ضروري ګام دی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډسبندۍ، د بهرنیو ځواکونو د حملو د ادرولو، د انساني مرستو، د پراخو قومي مذاکراتو بحالي، د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي. د یمن د حکومت ویان پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د ایران لخوا دا ګام یوازې سیاسي لاسوهنه ده. د یمن حکومت او د هغې لوی ملاتړ کوونکي سعودي عرب په ایران تورونه لګوي چې په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د یمن په چارو کې مداخلت کوي، خو ایران دا تورونه ردوي. ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه اخیستي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان ویلي دي چې امنیتي ځواکونو پرون د غرمې وړاندې د بیجی د تیلو پاکولو مرکزونه بیرته په ولکه کې اخیستي دي. د تیلو د پاکولو دا مرکزونه په صلاح الدین صوبه کې دي. د یادې صوبې چارواکي بیا وایي چې په یاده سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. او وروستۍ خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي دي چې د هیواد پوست په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي. روحانی په تهران کې د پوست روس په نوم کلنۍ مراسمو ته په وینا کې وویل کړنلاره یې تل د خطر د مخنیوي لپاره وي، نه چې د سیاسي جګړې لپاره. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. وزیر اعظم میاں نواز شریف په جلال آباد کې پرونی بمی چاودنه باندې سخت خفګان ښودلی دی. سبال آباد چین صدر اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر رسیږي. او په بلوچستان کې هندوان وایي د مذهب په نوم زورول کیږي.
زموږ په ځای اور جیداد باندې سیدې قبضې وکړي، خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و مندر و، هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي. او صرف د هندو مذهب له وجه
پرون په پېښور کې یوې غیر سرکاري ادارې او خبریالانو په ګډه یوه غونډه کړې چې پکې د ښځو په حقونو خبرې وشوې. د دې غونډې انتظام کوونکي په دې هکله وویل
زنانه چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره، که هغه تعلیم دی، که هغه صحت دی، که هغه نور د هغوی حقوق دي، که هغه نظر انداز کیږي لګیا دي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. او د روانې ګړۍ په آخري برخه کې د رڼا په لور خپرونه کې به په قبایلي سیمو کې د جینکو د تعلیم په هکله واورئ.
قبیلی علاقہ کی تقریبا 1500 کم و بیش سکولوں دی اور انکڑی دی چکدا کی زیادتر زنانا سکولوں دی اور پاکن زیادتر چکم دی دے پرائمری سکولوں دی
دے ہر ساوری دو لپارا مشال ریڈیو سراو سے د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. او د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشي نو نه یوازې رواني خبرونه اوریدلی شئ، بلکې تیر شوی ډېر خبرونه هم په هغه پرتی دي او خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډېر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. دا راز د انټرنیټ تاسو لاسره سره د انټرنیټ تلارې په فیسبوک او ټوئیټر هم د مشال ریډیو سره ملګری کېدلی شي. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ننګرهار په جلال آباد کې په ورستی بمی چاودنه جوړ خفګان خودلې او له افغان حکومت سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان شریک دښمن دی او د ترهګرو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حمله حوصلې ټیټې نه کړي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکی وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګي برید شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خبرې کړې اعلامیه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درست کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پر روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړه هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسېدونکو ته به د سولې ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
بلخوا د افغانستان ولس مشر اشرف غنی پرون بدخشان ته د سفر په وخت ویلي چې د داعش او وسلوالو طالبانو د ریخو ایستلو ته اولنې ترجیح ورکوي. نوموړي په یاد ولایت په جرم ولسوالۍ کې په وسلوال بریدونو کې د وژل شویو عسکرو د کورنیو سره ملاقات وکړ. نوموړي په دغه موقع دا هم وویل چې د جرم ولسوالۍ په حملو کې نړیوال ترهګر لاس لري. په دې هکله نور تفصیل د فرشتې جلال زهری رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړې پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي خو دې ارمان ته به ونه رسېږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپلې کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریښو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شاغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه شي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات پشي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسلوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو طالبانو غږ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دینه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسلوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 بجو
د سندرو امیل
په 4 بجو.
د د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې مو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب واوریدو، په دې کې د رڼا په لور خبرونه به درته هم د رواني غړې په خپله برخه کې وړاندې کوو. خو دا غي نو وړاندې ځنې نور ریپورتونه. سباله بعد چین صدر اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر را رسیدي او نوموړی به دلته د خپل سفر پر مهال د پارلیمان غړې غونډې ته وینا هم کوي. دا چې د چین د صدر پاکستان کې په دوه ورځو دورځنی سفر کې سم مصروفیات دي. یو شیبه وړاندې راته د اسلام آباد نه خپل خبريال احمد الله اویل.
د چین صدر شی جین یانګ چې کوم دی هغه په دوه ورځنی دوره سبا د ګل په ورځ باندې اسلام آباد ته راغلی. او د چین د صدر چې کوم دی په روان کال کې دا لومړی غیر ملکی دوره ده چې هغه پاکستان ته په دورې باندې روان دی. د چین صدر سره به یو وخت هم د دوی په راضي پاکستان ته چې پکې مختلف تجارتي کسان چې کوم دی هغه او د دې نه علاوه د کمیونست پارټۍ چې کوم د چین ده د هغې اعلی چارواکي هم شامل دي. چین صدر چې سبا راورسي نو د صدر پاکستان صدر ممنون حسین به هغې په اعزاز کې د غرمې روټۍ چې کوم د هغې بندوبست او هغې سره به ملاقات کوي. د هغې وروسته به د وزیر اعظم نواز شریف سره باضابطه چې کومې خبرې اترې دي هغه به د چین صدر کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ د یو شمېر معاهدې چې کومې دي هغه د لاسلیک کېدو امکان دی، چې پکې گوادر کاشغر چې کوم مهمه منصوبه ده هغه هم شامله ده. دینه علاوه توانایی مواصلات شعبو کې او نور ترقیاتي منصوبې چې کوم دي هغه مفاهمتي اډاختونه چې کوم دي هغه به لاسلیک کوي. کل اعلی سیول ایوارد چې کوم د نشان پاکستان به هم ورکوي او سبا او بل سبا چې کوم د چین صدر به د پارلمان مشترکه چې کوم اجلاسي نو هغه ته به هم وینا کوي. دین علاوه د چین صدر به د دریوانو فوزونو مشران چې دي هغه سره به هم ملاقاتونه کوي چې ورته به د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلف معاملاتو خبرې اترې کوي.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ نه دې پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاتا کې 350 سکولونه جوړې تبافلې شوې.
آیا د بریدونه باد رڼا لار ونیسي؟
دا خور وخت کې ته ما کې دا نه خو نه دی کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
په بلوچستان کې هندوان وای دوی د امنیتی ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې زیاتره په سیمو کې زورول کیږي چې لوجی ځنې کورنۍ هند ته کډه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان انساني حقوقو کمیشن په خپل یو ریپورت کې په دې هواد کې د اقلیتونو مشکلاتو ته اشاره کړې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر بیا وای چې حکومت د هندوانو د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د نیاز مساخیل ریپورت کې اورو.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستل وایي چې هغه سیمه له پیړیو پلرنۍ ټاټوبۍ و، مګر په خبره کورنۍ یې په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبوره سوه چې پر وړاندې وضع ورځ په ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو، دوی غریب خو لاړې، هلته کګان لاړې انډیا ته، اور نما زموږ ځای اکثر و، دوی مصر ناجایز وکړله اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سیده دې قبضې وکړي. خاص په بازار کې دی، هلته یو زموږ درمسال و مندر و، هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي اور نور کم ځکې و جایدادونه و هلته هم دوی قبضې وکړي. هو، صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتي سیمې نسبتا پر امن دي، مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یوه عامه خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اتم لال، دی ولاړې انډیا ته. یو بل و راملال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي، ور د موږ ته هم خدای پاک موقع راکړي وس راکړي، اوس موږ هم لاړ به سو انډیا ته.
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوس میشتو سیمو ته په اشاره کولو وایي چې هلته اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
ځوان دلته عذاب دی بابا، مسائل دا زموږ الکوان وړي، بیا هلته اغوا کوي، اغوا سبات بیا وژني.
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال که هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني، خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلق اوس باقاعده په امنه توګه باندې خپل زندگی کوي. دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي نه زموږ په رپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلی دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې په پښتون ښارو کې او بلوڅ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوڅ میشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدې وضعې خبره کوي. کله چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقونو کمیسیون هم په خپل یو خپاره شوي رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لژکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
پرون په پېښور کې د اس پی او یا د شرکتي استحکام ادارې د ځای خبریالانو سره یو ګډه غونډه کړې چې پکې د ښځو د ټولنیزو حقونو په اړه خبرې اترې شوې او دې لړ کې د میډیا کردار ته هم کتنه وشوه. دې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی ورغلی دی او په تفصیل مخبروي.
د ښځو د حقونو په اړه د پېښور خبریالانو سره د ناستې او بحث مباحثې تابعیا کوونکي د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبریالانو پام د ښځو بنیادي حقونو ته راګرځول او په دې اړه په رسنیو کې کمی کوتاهی په ګوته کول ول.
خیبر پختونخوا کې که تاسو نن هم وګورئ نو زنانو تعلیم چې دی هغه ډیر کم دی. زنانو زچګی په دوران کې د مرګ دغه چې دی هغه اوس هم تقریبا شپږ فیصد نه زیات دی. خصوصا د زنانو چې کوم ضروریات دي سماجي حواله سره که هغه تعلیم دی که هغه صحت دی که هغه نور د هغوی حقوق دي که هغه نظر انداز کیږي لګیا دي نو په هغې حواله سره دوی سره یو سیشنو چې هغوی دا مسایل چې څنګه رابرسره کول شي.
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځایي خبریال شاهد خان وایي چې دی د ښځو د حقونو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دی.
زما په خیال خو میډیا چې کوم دی نو د ښځو په حقوقو باندې ډېر زور ورکوي ځکه چې مخکې مونږ کله کتل نو زموږ دیهي علاقو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې وي. اوس میډیا هغه ځای ته هم رسېدلې ده او هلته چې کوم د ښځو کوم حقوق غصب کېږي هغې سره چې کوم دی نو هغوی هغه آواز راوچت کړی دی. ما په خپله باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي په هغې باندې ما کار کړی دی.
خو د ټلویزیون د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکې ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د ښځو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم ښځو او سړو کارکوونکو ته په یو نظر نه کتلی کیږي او دا چې دا په خپله د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي.
فیمیل چې دی هغه داسې پوټری کړی ده چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده نه. که تاسو یو ګوره سګرټ اشتہاری کا موټر سائیکل اشتہاری یا به فیمیل به وي نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورٹنگ چې دی هغه شوی دی. زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتی اولی به دغه شانتی سب پروګرام سے پیش کی ډراما سے پیش کی همیشه په موږ ګوره ډراما کې فیمیل بچی دی هغه بجاړی نو سدا سي زموږ زنانه هم شته چې خپل کردارونه کړی دي نو داسې یو پوزیټیو تصویر دی پوټری کی چې نور خلق هم انسپایر
شي. د حکومت د شمیرې تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو د زور زیاتی نږدې 250 پیښې رپورټ شوې دي. خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې په ښځو د زور زیاتی پیښې لا تر دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسیون او یا په رسنیو کې زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د جرمنی و خبری اداره ډیوچه ویله لیکي په پا پاکستان کې د پېښور پارم پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پوځي عدالتونه جوړ شو. خو د انساني حقوقو کارکوونکي اندېښمن دي چې په دغه عدالتونو کې به پوځ یا تراخ خپل مخالفین په نښه کوي. په دې د لیکنې مهمه برخه د فرخندا صد نه ورو.
په پا پاکستان کې په تیر کال کې یو شمېر تراګر بریدونه ترسره شول چې پکې مذهبي اقلیتي ډلې هم په نښه کړل شوې. په دغه کال کې تر ټولو لویه حمله په پېښور کې په یو سکول وشوه چې پکې ګڼ ماشومان ووژل شو. د دغه حملې غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. د جرمني خبري اداره ډیوچه ویله لیکي په پا پاکستان کې ګڼ تراګر بریدونه ترسره شوي دي خو په ماشومانو داسې حمله کله نه وه شوې. د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوالو د برید وروسته په دغه هېواد کې ډېر ډیره مظاهره هم وشوه او خلکو د پوز او حکومت نه د وسلوالو خلاف د یوې سخت پالیسۍ د جوړولو غوښتنه وکړه. په دغه هیواد کې د پېښور د پېښې وروسته پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شو چې پکې د ترهګرۍ په بېلابېلو پېښو کې ککړو ځینو کسانو ته د مرګ سزاګانې هم واورول شوې. خو په پوځي عدالتونو هم په دې تېرو ورځو کې سختې نیوکې وشوې. ځینې څېړونکي دا هم وایي په دغه هیواد کې پوز د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړوي او هم پوز یې پر مخ پوزي، نو ځکه دا اوس د پوز خوښه ده چې ترهګر ډلې څنګه له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ښایي چې په دومره مهمه مسله تر اوسه پورې یو شوي نه دي، او ځکه خو پوز بیا د داسې حالاتو نه ګټه پورته کوي او د خپلې خوښې پالیسي جوړوي. زهرا یوسف وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پلانونه خو جوړ کړي، ولې په دغه عملي کار نه دی شوی، او ځکه خو دا کار اوس یوازې د پوز په لاس کې دی. په پاکستان کې د 14 دسمبر د پیښو وروسته د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړل شو او له دغې وروسته ځینې قیدیانو ته پانسیانې ورکړل شوې. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د مرګ په سزا د بندیز په ختمولو سخت تنقید کوي او دغه یې د انساني حقونو خلاف فیصله ګرځولې ده. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 7,300 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده چې پکې ځینې د 13 کالونه هم کم دي. په اسلام آباد کې د بشري حقونو یو کارکوونکی سلیم شاه ډیوشیولې ته وایي دوی داسې اندېښنه لري چې په دغه پوځي عدالتونو کې به پوز خپلو سیاسي مخالفینو ته سزاګانې ورکوي او دغه به په راتلونکو کې ښې نتیجې ورنه کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار سه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته وګیای. په خیبر ایجنسی کې یو وار بیا د لشمین یا ناروغي زیاته شوې او خلک شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزی اسپیتال کې د دیرانس خلاف ویکسین هم ختم شوی. دوی وایي په خپل د علاج وس نه لري، په کار دي چې حکومت ورسره د لړکې مرسته وکړي او ځایي اسپیتالونو ته دغه ویکسین واستوي. دا راز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د ماشو ختمولو سپری هم په کار ده. په دې حقله د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
په خیبر ایجنسی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشي د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي او بیا تر ډیره وخته پورې نه جوړیږي او څرمن یې خراب شي. د خیبر ایجنسی د لوړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده، خو په مرکزي روغتون کې یې ستنې او دوایي نشته.
بارپور کې داسې دولس بیماران دي، خصوصي په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي. که څه هم مرض مخنیوی او نشته دا بیماری نور هم زیاتېدای شي. بلې ستنې قیمت لري، بری سړي وس نه بار دي، حکومت له پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي، ځکه چې ستنې قیمت 2500 روپۍ دی. یو بیمار باندې 9000 خطر دي، دا د غریب ولس وس نه بار خبره. موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې دی که نه مچرمال سپرای وکړه، دا نور داسې عملي اقدامات
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون د حفاظتی ټیکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغه ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي.
لکه مونږ خو بار بار دا لگا ډیر ډیمانډ وي، تقریبا مونږ چې په زرو کې ډیمانډ وي نو هغه مونږ ته په 100 کې راشي. لکه مونږ 4000 ډیمانډ وکړه، هغه مونږ ته 400 انجکشن راشي. که چېرې مونږ له لږې زیاتې انجکشن رالی دا ډوزونه به خلک پوره کړه، پوره کړه، لیا برابر کیمپونه وشي، په علاقو کې کیمپونه وشي. لکه یو لگادی کی ہو دا کلن چیو مارز ہو لگی دا باہر جمانی ہو لگی دا غم یا نشو دا تر دی حدا پوری دیر حدا پوری دی چھے سنگا باندی ہو لگی دا یا پا سرگا ہر زین متاثرہ کا ہو لیشی دا لیا پا شن دا شوا
پا خیبر ایجنسی کی دا لشمینی ناروغی دا مخنیوی او دا ایجنسی پا مرکزی روختون کی دا ستنو دا نشتوالی پا حق لمچکل دا خیبر ایجنسی دا صحت محکمی مشر آفیسر ایجنسی سرجن ڈاکٹر قاسم سرا رابطہ وکڑا نو دوی پا دی اڑا دا سا ویلو نا ڈڑا وکڑا او یوازی دوم ریو ویل چکم بل وقت با پا دی باندی خبریو کڑو دا خیبر ایجنسی خلق دا صحت محکمی نا غختن کبی چی دلتا دی دا لشمینی ناروغی دا مخنیوی دا پارا کوتلی گامونا پور تکڑل شی او پسی مکی دی دا ماشو زد سپری وکڑی شی او خلقو تا دی مچردانه ورکڑل شی او رختونونو تا دی ستنی هم ورولی گل شی فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې شوې د غانی ساجمال نه د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله غندلی او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګام شال ریډیو ته پرلیږل شوې خبرپاڼه کې د وزیر اعظم له خولې ویل شوي چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمن دي. د جلال آباد په دغه پېښه کې 24 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې د یو انتخاب وکړي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ په بدخشان ولایت کې کړې دي. د چین صدر به سبا د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستاني چارواکو سره ملاقات کوي او بیا به د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کوي. په بلوچستان کې هندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. بلخوا د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې موجوده ده کې هم د خصو بنیادي حقونو له پامه غورځول کېږي. دا خبره تېره ورځ په پېښور کې د شرکتي استحکام په نوم د یوې ادارې د غونډې پر مهال وشوه. رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بېرته د هېواد د تیلو پاکولو لوی برکتونه اغېستي دي. د ایران حکومت د امن هغه پلان لیک کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی او د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د برتانیې له بهرنیو ځواکونو د حملو د ځوابولو د انساني مرستو د پراخو قانوني مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د ریګړې خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو خپل اداریو کې کومو موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نئی باد خپله اداریه کې وایي چې د افغان فوج مشر جنرل شیرمحمد کریمی د جمعې په ورځ د پاکستان فوج سر دفتر پینډۍ دوره وکړه چېرته چې نوموړي ته سلامي ورکړی شوه او د پاکستانی سیال سره یې په خبرو کې د امن دپاره په شریکو هلو ځلو اتفاق وکړو. دارنګ د خالی په ورځ جنرل شیرمحمد کریمی د پوځیانو پاسنګ آؤټ پریډ په موقع پی ایم ای کاکول کې مشر میلمه و کوم چې یو لوی اعزاز دی. اداریه وایي چې د اشرف غنی حکومت راتلو سره د پاکستان افغانستان تعلقات مخ په ښه کېدو دی او په خاص توګه د پوزي مشر دوره با د غلړ کې ډیره ګټه ورکړي او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان کې امن وي. ځکه چې یو خو مونږ د جبې مذهب کلتور او تاریخ په تار تړلی یو نو بل طرف ته 2.5 کیلومتر اوږده پوله د ډیر اهمیت وړ ده او پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د اسلام آباد استحکام د کابل استحکام سره تړلی دی. اداریه اخیره کې لیکي چې د بده مرغه د کابل تیر حکومت وخت په وخت په پاکستان تورونه لګولي خو د امریکا او اتحادي ځواکونو سوار لس کالا موجودگی باوجود دوی د پولې په خشن انتظام د پاره سندي کړي. بل طرف ته هندستان هم د دوانو ملکونو تعلقاتو خرابولو کوشش کوي او په داسې حال کې چې افغان فوج مشر د پاکستان په سفر وو افغانستان کې یو 14 کې خوښه سلويخ تنه وجلی شو او داعش وسلواله ډلې د دې پیښې ذمہواري واغسته. دا هم د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو یو چال دی. پاکستان هر وخت طالبانو سره د مذاکراتو او د غلړ کې د خپل مرستې خبره کړې ده. پکار ده چې افغان حکومت او افغان ولس مشر اشرف غنی په دې زر تر زره کار شروع کړي او د دې ترڅنګ پاکستان ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان پوز د سوات مټې په چپریال سیمه کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو کارخانې لګولې دي چې ورسره د سیمې خلکو ته څلیرش ګنټې بجلی ورکولی شي او د دوی نه صرف یو نیم سل روپۍ میاشت د بجلیګرو او تارونو د مرمت دپاره اخلي کوم چې یو ښه کار دی او دې سره به د چپریال خواوشا دوه لږه خلکو ته ګټه ورسي. اداریه وایي چې پاکستان پوز دا کار صرف په اتو میاشتو کې وکړو او دا هغه سیمه ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثره شوې وه. نو اوس دا بجلیګری د پوز لخوا ولس ته یو ډالۍ ده. بجلیګری د چینو او خوړونو د اوبو نه بجلی پیدا کوي او دا خبره زرها ځله د حکومت په نوټس کې راوستې شوې ده چې په روانو اوبو ټربایني ولګولی شي نو ورسره به رن آف د ریور بجلی پیدا کیږي، خو حکومت دې اړخ ته هیڅ توجه نه ورکوي او د اعلانونو او وعدو باوجود په دې عمل درآمد نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې که خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو دغه رنګ منصوبې شروع شوي نو یو خو به اولس ته زر او ارزانه بجلی ورکړي شي چې ورسره به په کامی ګریډ دباو کم شي او بل طرف ته به د ځنګلونو د ریبلو سلسله هم ودرېږي چې خلک یې لرګي د سیزلو لپاره وړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رولینګ سٹون نومې مجله خپل یو مقاله کې لیکي چې امریکا پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان کړی دی او دغه لا د کانګرس نه منظور شوی نه دی، خو د مجلې په وینا په کار دی چې د لړکې اول د پاکستانی پوز ریکارډ تا کتنه وشي. بلخوا یونایټډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په پوله د امنیت په خاطر یو کنده جوړول تقریبا سرته ورسول، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا نور خراب. د دواړو لیکنو مهم ټکی د انیساج ملنورو.
رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي د اپریل په شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان وکړ. په دې وړاندیز شوي معاهده کې 45 هلیکاپټرې، توغندي او د دې لپاره استعمالیدونکي ټیکنالوژي او روزنه شامله ده. په مقاله کې راغلي چې ځینې څېړونکي د بشري حقونو په اړه د پاکستاني پوز پر ریکارډ اندېښمن دي او فکر کوي چې دا باید د امریکې لپاره هم یو خبرداری وي. مجلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز د عملیاتو په اړه لیکلي دي. که څه هم پوز دغو سیمو ته د خبریالانو په ورتلو بندیز لګولی دی، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني پوز د عامو وګړو د مرګ ژوبلې په کمولو کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي نظام خان داوړ لخلې ویل شوی دی چې په دغو عملیاتو کې د دوی کورونه، دوکانونه، سکولونه او هسپتالونه ډنکړل شوی دي. نظام خان داوړ د امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځي عملیاتو پرتلا کولو سره زیاتوي چې امریکایي بې پایلټه الوتکې یوازې هدف په نښه کوي، خو پاکستانی الوتکې د هدف پر ځای ټول کور او یا کلی په نښه کوي. مقاله لیکي دا چې د نړیوال قانون تر لاندې د دې وسلو د استعمال په لړ کې پاکستان څه قسمه ډاډ ورکړی دی او کنا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رولینګ سٹون مجلې ته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې امریکا ته تر اوسه کوم باور نه دی ورکړی. بلخوا یونایټډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړ، خو تنقید کوونکي وایي چې دا ګام به نه یوازې د امنیت زیاتولو په برخه کې پاتې راشي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې لا خرابې کړي. ډیورنډ لاین په 1993 کال کې د برتانیا لخوا جوړ شوی و. افغانستان په 1990 کال کې دا تړون ختم کړ او لا غیروسې دا پوله جنجالي ده. دا خندق چې 8 فوټه ژور او 10 فوټه پلن دی د بلوچستان او کندهار ترمنځ په پوله د ترهګرو ډلو د مخنیوي په خاطر کیندل کیږي. د فرنټیر کور هغه ځواکونه چې د خندق کنی وای پر دې پروژه 2.6 میلیونه ډالره خرچه راځي. د افغانستان د ملي امنیت د سرحدي ځواکونو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې دا کنده به د دواړو خواوو پښتانه له یو بل څخه جدا کړي. سیډونکي او لیکوال محمد تکی بیا اجانس ته ویلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرخه یوه مستقله نړیواله پوله جوړول غواړي او دا خندق د دې پلان یوه برخه ده. نوموړی د پښتنې کولو سره وایي دا کنده به د کویټې او پېښور شورا د اغو طالبانو پر ضد څنګه مرسته وکړي چې د ډیورنډ د کرخې پر ځای 6 میله دننه په پاکستان کې موجود دي.
د مشال خبرونه ته غوګي ورزو یو بل ریپورت ته سباندې دوه هفته وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ته د ولس مشر دویم مرستیال شپاړس کاندید وزیران د باور رای اخیستل لپاره وړاندې کړي وو چې پرون د ولسی جرګې د غونډې پر مهال ټول د باور رای ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دفاع وزارت نه علاوه د افغانستان د ملي یووالي حکومت کابینه مکمل شوه. په دې هکله تفصیل د کابل نظم خبریال قسیم سولمل راکوي.
ولسی جرګې په یو بېساري اقدام سره د شنبې په ورځ د حکومت له لورې معرفي سوي ټول شپاړس کاندید وزیران تایید کړل. دغه کاندیدان څه باندې دوه اونۍ مخکې د ولسمشر د دویم مرستیال له لورې ولسی جرګې ته معرفي سول او په تیرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغه جرګې د غړو له لورې د کاندید وزیرانو تر منلو وروسته په عمومي غونډه کې وویل
د باور رای اخیستو لپاره معرفي شوي ټول شپاړس کاندید وزیران د ولسی جرګې له لورې تایید شول. د دفاع وزارت نه پرته ټوله کابینه بشپړه ده. ولسمشر او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایو او د خدای پاک څخه ورته د زیاتو بریاو هیله کوو.
د حکومت نوی وزیران په داسې حال کې د ولسی جرګې له لورې تایید سول چې لا هم د دفاع وزارت په ګډون ستره محکمه لوی څارنوالۍ او د افغانستان بانک ادارې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. که څه هم حکومت تر اوسه یادو ادارو ته کوم کس نه دی ځانګړی کړی، خو د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي رډو ته وویل چې ولسمشر د دفاع وزارت لپاره د دغه وزارت پیژندوال عبدالله خان د کاندید په توګه ټاکلی دی. له دې مخکې اتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې له لورې د باور رای اخیستې وه، خو پته نورې د بېلابېلو دلایلو په خاطر رد شوی وه. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی پر حکومت غږ وکړ چې دفاع وزارت لپاره هم ژر تر ژره کاندید ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر څه زودتر
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لورې د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استادو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
سره له دې چې کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکولو بهیر په سری شکل ترسره کیږي، خو ځینو وکیلانو په علني توګه ټول کاندیدان تایید کړل. کارپوهان وایي دا چې د کابینې د غړو ټاکلو نږدې اووه میاشتې وخت ونیوی او لا هم د دفاع وزارت وزیر نه لري، نو دې مسلې د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. خو له دې سره سره کارپوهان خوشبیني څرګندوي چې له دې وروسته به حکومتي چارې منظمې سي او موجوده ناخوالې به تر یوه حده راکمې سي.
د قسیم سولمل ریپورت مورید اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه د رڼا په لور. د نن په خبرونه کې قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم او په دې لړ کې د ورپی خوستونځو په اړه بحث کوو. د خبرونه تاسو لپاره شاهین بنيري برابر کړی دا.
ستړي مشه د نن پخپرونه د رڼا په لور کې د پاکستان قبایلی سیمو تورزو او د غلطا د جنکو د تعلیم په اړه اولس زده کوونکو او استادانو ته په ورپی خوستونزو او ننګونو خبره کو. د کال 1998 د سرشمیرنې تر مخه په قبایلی سیمو کې خواوشا سلور میلیونه خلک ژوند کوي چې ډېرې یا خو کار کروندکی او یا په هیواد دننه او بهر کاروبارونه کوي. د فاټا سیکرټریټ د راپور تر مخه دلته د جنکو 1,614 پرایمري سکولونه، 200 مډل سکولونه، 15 اویا هاي سکولونه، 15 هایر سیکنډري سکولونه، 14 ډیګري کالجونه، 1 الیمنټري کالج او 1,450 کمیونټي سکولونه دي. خو ولې په سیمه کې د بېقرارۍ او خلکو د بېکور کېدو له کبله لوی شمېر تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. ګڼ شمېر سکولونه وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولي دي او څه داسې هم دي کوم چې د امنیتي ځواکونو په ولخه کې دي. د پاکستان قبایلي سیمې له مودو راهیسې د جنگ جګړو، د انتظامي اصلاحاتو د نه عملي کېدو او پرمختیا د ټیټې کچې له کبله د ګڼ شمېر ستونزو او بېقرارۍ سره مخ شوي دي. په قبایلی سیمو کې د پرمختیا د یوې ادارې مشر نظام داوړ وایي قبایلی سیمې دا وخت د تاریخ د یو نازک دور نه تیریږي او په روانو جنگ جګړو کې د ټولو نه ډیر زیان د سیمې تعلیمي حالو زلو او په خاص توګه د جنکو تعلیم ته رسیدلې ده.
قبایلی علاقه که تاسو تاریخ وګورئ نو پیل هم دلته چې کوم دی ایجوکیشن د زنانه ډیر زیات کم و، نو حکومت داسې خطر خواته وجه ورکړې وه، نه انجوز داسې خطر خواته وجه ورکړې وه. او بیا د 9/11 نه پس چې کوم دلته کی تر اگر راغل د افغانستان نه پخه کې لوکل او چې کوم بهر نه کوم خلک راغل القاعده یا نور داسې ملیټنس ارګنایزیشن راغلل نو هغه دوه درې داسې کروانې شروع کړې چې هغه زموږ د تعلیم ډېر زیات متاثره شو په شروع کې خو دوی دا کوشش وکړو چې یاره دا کانفلیکټ تقسیم کړي چې زموږ د ماشومان چې کمی دي دا به سکولونو ته نه ځي خو بیا هم دا ماشومان به سکولونو ته تللی نو بیا دوی بل شي ته لاس واچولو چې دوی بیا دغه سکولونه ټارګیټ کړل قبیلی علاقہ کې تقریبا 1500 کم و بیش سکولونه دوی وران کړي دي چې په دا کې زیاتره سکولونه چې کم دي هغه د زنانه سکولونه دي او پاک هم زیاتره چې کم دي د پرایمري سکولونه دي او بیا دا سم تاسو ته به پته وي چې په میرانشاه کې یو غټ ډگری کالج وو دا زنانه لپاره هغه خو ټول یې ختم کړی وو خو بیا حکومت جوړ کړلو قبیلی علاقہ کې د افغان وار ټیم نه دلته کې په دا باندې ډېر زیاته توجه ورکړې شوې وه چې ډېرې زیاتې مدرسې جوړې شوې نو دلته کې ما یو دغه چینج وکتلو چې یو خو پهلنه مدرسې ډېرې زیاتې وې بیا د زنانه د مدرسو رواج دا د 9/11 نه پس ډېر زیات شو په هر کور کې مدرسه جوړه شوله او په هر کلی کې مدرسه جوړه شوله
د جنکو د تعلیم پر ضد د وسلوالو ټولګو د کمپاین پاړه په پیښور کې میش د بیلابیلو قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي جنکې زده کوونکي وایي چې کچري اولس او ریاست د دې بریدونو مخاونه نیسي نو دا ټوله سیمه به د ناپوهۍ او سغدریزۍ په تیرو کې ورکه شي
نن سبا چې دې ډایرکټر اټیکس د جنکو سکولونو کې غیږی دا غواړي چې جنکې سکول ویل پری دي خو نن سبا معاشره داسې شوې ده چې ډېره زیاته موډرن ده او غی غواړي جنکې ډېر زیات غواړي چې موږ تعلیم زیاده زیاتر حاصل کو د دې لپاره ضروری ده چې سکول د جنکو سکول نه تبا کوي بس جنکې دې پری دي چې غی تعلیم حاصل کړي که غی غواړي که غی ډاکټر جوړ شي نو پری دي چې غی ډاکټر جوړ شي غی دې خپل خواب پوره کړي
دا ډیر بد خبره ده دا نه دی کول پکار ځکه چې زمونږ خلک دا ډی ټایم دا غواړي چې زمونږ نیشن چې دی هغه بیکورډ شي او مونږ ترقی ونه کړو او زمونږ ملک کې 51% آبادی چې دا هغه د ښځو ده نو مونږ ته پکار دی چې ښځو مونږ سکول جوړ کړو نه دا نه چې مونږ دغه سکول نه ورانه وغه کې بلاست کړو
جنکو د تعلیم ځکه امپورټنت ده که اوس د جینې واده شي او خدا نه خواسته د هغې سړی مړ شي نو بیا نو ټول کور چې د هغه هغه ښځه چلی کړه نو چې هغې تعلیم نه کړې نو څه چېرته به لوښې وینځي یا بل څه وکړي نو چې تعلیم وکړي یا به دغه ریسپانس مطلب ښه صحیح نوکری به ولې ملاویږي ښه صحیح کار به کولی شي خپل کور به خپله باعزته چلولی شي
اټیکس کو د خدا څنګه چې دوی وي چې اټیکس چې دی نو هغه زیات تر د جنکو په سکول باندې کېږي نو د جنکو په سکول باندې زیات تر کېږي زیات تر چې دا انټرټس او پدې کې هم جنکې ټاپ کوي جنکې زیاتې مهنتي وي د علاقو نه نو دوی به خواړي چې جنکې دي تعلیم نه کوي پته نه لګي دوی څه غواړي جنکې دومره شوق لري چې هغوی تعلیم وکړي نو بیا دوی څه غواړي نو زویم چې سکول لږ ډېر وایي ځکه چې هغوی ته سب د څه پته نه وي چې دا په هغوی په څه باندې پوهېږي نه نو هغه به څنګه بیا ترقي کوي زموږ ملک او زموږ په ملک کې چې جنکې د بې تعلیمۍ ان پړي نو هغوی به څنګه ترقي کوي
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ټولګو د هلو زرو نه وړاندې هم ټولنه داسې وا چې خپل زاړه روایتونه یې په وړاندې بوتل او د جنکو د تعلیم ډېره ډاډګیرنه نه کوله د سرکاري راپورونو تر مخه په قبایلی سیمو کې په سلو کې درې جنکې سکولونو ته ځي کومه چې د تعلیم ډېره ټیټه کچه ده فیحه کریم د قبایلی سیمو سره تړاو لري خو اوس په پېښور کې خپل زده کړې مخ په وړاندې بوزي هغه وایي د هغې په سیمه کې ډېرې جنکې سکولونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېر په لږ عمر کې واده شي
موسلی خو اول ایت فیملی نه غنه ملاوی کی پرمیشن نی پرمیٹ لک ٹیلنٹ ډېر دی په خاص کر گرلز کې خو پرمیشن نی او بیا حالات تا سیدی کنه ای وجنا او س چا خپلم انټرست نی لک دون هغه اویرنس نشته ایجوکیشن نو ای وجنا جنکې خپلم ډېر غنی انټرستډ ظاہر دے سر ساغنی بلا چارا سب کئی کور کے اول و خیر وادشی خو دادے چ کم بیا ایجوکیشن کے مخ کے لاڑی شی نو ڈیر زیات مخ کے تلی شی لگا ڈیر زیات رول ماڈل شتے زم پختنو جی نہ کو کے چ مخ کے تلی دی او چ سوک نہ دی تلی نو ظاہر دا بیا ودی گی نور بس کئی سوسائٹی خو نقصان ظاہر دا کی گی چ جنے غنا خلی ایجوکیشن اگے بیسک نیڈ دے تا غنشتا نو اگ خپل خپل خو تباشی خو کسبای وادم شی آئی چې کم بیا نسل مخکې روان دی آئی کې هغه روان دی آئی تم نقصان دی ان ایجوکیشن دی وجنا به لکه آئی پرابلم سفر فیس کوي.
مشال یو بل زده کوونکی دا چې پیښور سره نږدې د قبایلی سیمې ناراضي او د پیښور په یو سکول کې زده کړې کوي. هغه وایي باید مور پلار د نوي دور غوښتنې ومني، جنکې د تیرو څخه راوباسي او د علم په کالو یې ښایسته کړي. نوموړی زیاتوي
ایجوکیشن حاصل ډیر زیات مطلب چیلنجز مونږه فیس کول فیس کوو مطلب لایک گرلز ایز اے گرل مونږ ته پاره ډیر زیات مشکل دی دمره لرې نه راتل ٹرانسپورٹ مسله ده مونږ ته خو بیا مطلب مونږ دمره راځو لرې پښتنو سوسایټی کې آئی تھنک سو ایجوکیشن جنہ کو لپاره اگینه منی مطلب اگینه وی چې جنہ کې ایجوکیشن وکي ایجوکیشن نشته جنہ کو لپاره خو ډیر کم مطلب نن سبا خلک چې دی اگی ایجوکیشن لپاره جنہ کې بهر راولي اور زمونږ پیرنٹس چې کم دي نو اگی مطلب نن سبا زمانه سره اوس چلیږي اور اگیم چې دمو ایجوکیشن د پاره دلته راستي.
په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د خنړی برید او سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو لکبله په ولس کې ویره ډیره شوې ده او ډیر مور پلار دې تزړه نخه کوي چې خپل بچی سکولونو تولیږي. د خیبر قبایلی سیمه د جنکو د سکول یو مشر استاد شازی وایي وړاندې د هغې په سکول کې د 900 نه ډېرو جنکو زده کړې کولې خو اوس دغه شمېره 400 ته رالوېدلې ده.
ټوله هغه مسله خو د امن او امان ده که نه، چې کله پورې په یو سیمه کې امن او امان نه وي نو هلته باقي راټو ټول سیزونه چې کوم کې دا معطل شي، د معطل شي خپل د لایف سیونګ چې کوم کانسپټ دی هغه چې په قرآن کې هغه مشکل کې ته د ایجوکیشن ته وسه وګورې، هیلت ته وسه وګورې او د سوشل ویلفیر ته وسه وګورې که نه. پخوا به خلکو ډېر په ډېر په حوصلو باندې خپل بچي ته تعلیم ته لېږل، اوس سچویشن داسې شوې دی چې مور پلار یې زیات تیریږي. زمونږ چې کوم دی مډل دی جی ایم ایس هغه کې چې د دې حالاتو نه مخکې په کې تعداد کومو 700 نه ابو چې کوم د آپریشن شروع شوی دی موږ دې نه بس کوم تعداد دی انرولمنټ چې کوم دی هغه تقریبا 400 پورې 400 تر اورسېدو خو اني او علاقې کې زیاتره خلک چې دي هغه مایګریټ شو مایګریټ شوي دي دین او چې واپس راځي موږ هغه خلک مینه ترې شو بیا واپس هغه ماشومان په هغه کلاسز کې کېنو خو انرولمنټ چې کوم دی هغه ډېر زیات سپورټ شو.
روبی نواز په پیښور کې د قبایلی سیمو د جنکو د تعلیم په اړه په یو پروژه کار کوي. هغه وایي د قبایلی سیمو جنکې ډېرې باصلاحیت دي او غواړي چې د نوي دور علمونه زده کړي. روبی ناز وایي څنګه چې زده کړې کول د مذهب له نظره فرض دي نو باید دینی عالمان د تعلیم د اهمیت په اړه په ټولنه کې د بیدارۍ لپاره کار وکړي.
دغه خو بیسیکلی لیک مونږ د ریلیجیس چې کوم مغدی ګروپ د یو ښه پارت پلی کوي شي اسلام چې دی هغه دین فطرت دی نو مخکې به زه دې ته لایک ریکویسټ کوم مونږ چې کوم ریلیجیس لیډرز دي اسکالرز دي چې دې د خلکو تاغوي لایک قبایلی طرف ته اور زمونږ کوم پښتانه هغه چې دي کنه نو دې باندې لایک انټرنیشنل هغه طرف نه زیات زمه چې د ریلیجیس اسکالرز ورته خبرو کی دا به دې باندې اثر ورځي. اقرا او پڑھ نو پڑھ سر کنه لایک اٹ انکلوډز ایچ اینڈ ایوری تھنگ بیدا وچ دے کدنا کلاسیفیکیشن چھ دا دینی دے دا دنیاوی دے زوی مچ ایون کا دنیاوی تعلیم ہم تاسو حاصل اوے او غتا سو غا اللہ طرف تا خپل ریلیجن طرف تہ بوزی نہ دا دنیاوی نہ دے علم بس علم دے. حکومت لے دا پکار دی چھ یو خود ٹیچر سیلری زغ لکھ کی ای دس انسینٹیو زغ ور کی نور پیرنٹس اویرنس دا پارا گورنمنٹ ہم دے کے دا پارٹ پلے کرے شی چھ دی اویرنس دا پارا پراپر پلانز او پروگرامز سی دی غ ور کے کرے شی.
قبایلی سیمو کې د پرمختیا د چارو کارپو نظام داول وایي چې د سکولونو د بیا ودانۍ نه وړاندې باید د پاکستان ریاست وسلوال ټولګي له منځه یوسي، پوځي عملیات زر تر زره نتیجې ته ورسي او بې کوره شوي خلک په خپلو سیمو کې یو ځل بیا آباد کړي نو په سیمه کې د زده کړو بهیر بیا پیلېدی شي او دغه سیمه هم د پرمختیا په لور تللی شي. نوموړی زیاتوي
زخه پخپل دا وایم چې د سکولونو د ری کنستراکشن نه زیات ضرورت ته چې ریهابلیټیشن وشي چې ملیټنسي دلته راغله د سکولونو نه ډراپ او ډیر زیات شروع شو. ماشومانو کاغه میل دي کاغه فیمل دي سکولونه پرې خپل هغې شاته دا و چې په دا کمه په قبایلي علاقه کې د ظلم د زیاتی روان دی، دا زمونږ د قبایلو معیشت کې ډېر زیات خراب کړو. نو خلک د دې جوګا نه دي، دا وس او طاقت نه لري چې خپلو ماشومانو باندې سبق ووایي. یو خو دا ډېر زیات ریزن و چې کم سکولونه هلته اویلیبل هم دي، هغې دا هغه کې څوک د پیسې په وجه باندې د غربت نه هلته څوک تعلیم نشي حاصلولی. بل چې کم داسې ځایونه دي لکه زیاتره د قبیلی علاقه کې چې زه وایم دوه قسمه علاقې دي، چې یو غرونو علاقې دي او یو چې کم دي مین بازارونه دي. او زیاتره دا سکولونه دوی په مین بازارونو کې دا بازارونو سره فاشا کې ځکه ټارګیټ کړل چې هلته سنه سر په خلکو کې دا شعور و چې زموږ ماشومان سبق ووایي. باقي چې کمې داسې علاقې دي چې هغه غرونه دي هلته خلکو ته حجرې جوړې کړې دي، او داسې علاقې هم شته چې په یو کور کې دوه سکولونه دي چې هغه کې میل سکولونه دي فیمیل سکولونه دي، خو ایجوکیشن پکې نشته. نو زه په قبایلي علاقه کې صرف دا نه وایم چې د دې ټول صورتحال چې کم دي تراګریې ذمهوار دي، زمونږ چې کم حکومتي واکداران دي هغه هم ذمهوار دي، یا زمونږ هغه مراتعات اخته طبقاتو چې مونږ ورته ملکان یا مشران وایي، نو هغه هم په دغه کې تر سرحده پورې لاس لري چې د خپل علاقې دپاره د پرمختګ دپاره یا د تعلیم دپاره خپل کردار نه دي لوبولی.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي تر اوسه په قبایلي سیمو کې د 1500 ډیر سکولونه د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي. د چارواکو په وینا یوازې په باړه تحصیل کې خوښ 45000 ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د سانګې مشر چارواکي محمد عتیق مشال ریډیو سره د خبرو په وخت باړه کې د تعلیمي هلو ځلو او سکولونو د بیا پرانستو په اړه صدا سي وویل.
اول 41 سکولونه ریپورټډ چې کوم ډیمیج شو، بیا 47 شو، اته موږ سره یو کنه هغه سکولونه د 150 نم سي وو خطر. یقینا چې کوم دي کې سکول نه، مطلب اب خامخه متاثر کیږي دا کسان په زرګونو کسان تقریبا 64000 کسان ماشومان متاثر شوي دي. د کی شک نشته چې یوازې ماشومان نه چې لوی متاثر شي، ځکه چې الته کې یو بی یقینا کیفیت او لا چې کوم طرحه ګرو دي خپل کارونه کول. اوس الحمدلله زه پوره امید ما چې ډیر ضربه مونږه په دې پوزیشن کې شو چې بیا مونږه تعلیمی حالې ځلې اومه قشان ته کې به حال کوله څنګه چې مخ کې وي. پی ایس ایف سره د مونږ په دې سلسله کې ډیر میټینګونه شوي دي، هغه مخ کې مشرانو سره میټینګونه کړی دي. نو زما کوي امید ده چې ان شاء الله دا سکولونه مونږه ډیر زر تر ځله به حال کو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې په سکولونو د بریدونو سره سره په خزو استادانو د بشري حقوقو په دفاع کوونکو او روغتیا د محکمې په خزینه کارکونکو هم د وسلوالو لخوا بریدونه شوې دي. د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د خیبر ایجنسۍ په شاکس سیمه کې وسلوالو د سکول په یوې استادې شهناز نازلي ډزې وکړې او زخمي کړه. شهناز نازلي څو ورځې وروسته د پېښور په یو روغتون کې سا ورکړه. قبایلی ولس وخت په وخت له حکومت غوښتنه کوي چې د غلطه دی امنیت په ځای کړل شي او د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې شوي اصلاحات دی عملی کړل شي. اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو په سیمه د جنکو د تعلیم پاړه د یوې بلې موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.